درنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 2 بجې شوې د ازادي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام لرو. د خبرونه داود جنبش په مخ کې بیایي. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان د کال تر 1.5 میلیارډ ډالر ډیر عاید لري. په اوروزګان کې د یو سیمه ایز قومندان په ګډون 15 تنه وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له نړیوالو وغوښتل چې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره ونه ویني. د خبرونو تفصیل. د ناتو په یو پټ راپور کې ویل شوی چې طالبان له مالی نظره په ځان بسیا کېدو ته نږدې شوي دي. د دې راپور له مخې دا مسأله ممکن د دې سبب شي چې طالبان د سولې په خبرو کې جوړجاړي ته په اسانه راضي نشي. د راپور له مخې طالبانو تیر کال نږدې 0.5 میلیارډ ډالر له قانونو څه باندې 400 میلیون ډالر له مخدرو موادو، همدومره نور له صادراتو، 160 میلیون ډالر له مالیو او 80 میلیون ډالر له جایدادونو ترلاسه کړي دي. ملګرو ملتو د بندیزونو کمیټې امنیت شورا ته په وړاندې کړي راپور کې ویلي چې د طالبانو عاید 1.6 میلیارډ ډالر ته رسیږي. طالبانو د ناتو د راپور په اړه تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو نن افغان هوایي ځواک ته 4E9 سوپر توکانو الوتکې وسپارلې. په دې مناسبت په غونډه کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وویل افغان ملي اردو به اجازه ورنکړي چې د تیرو نږدې 60 کلونو پر بریاوو معامله وشي. د په قطر کې د سولې خبرو ته په اشاره وویل
با تمام نیرو از مذاکرات بین الافغانی دفاع میکنیم ولی او با حفظ تمام ارزش ها
د یو ای په ټول توان د بین الافغانی خبرو ملاتړ کوو. خدا به د ټولو ارزښتونو له ساتنې سره وي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر همدار راز وویل چې سوله تیر وخت د ستنېدو په معنا نه ده او نه به هم اجازه ورکړل شي چې افغان میرمنې د تیر په څیر په لوبغالو کې په متروکو ووهل شي. د څلور نوري سوپر توکانو الوتکې د افغان هوایي ځواک د لا پیاوړتیا لپاره مهمې وبللې. د اوروزګان چارواکي وایي د طالبانو له لوري د یو سیمه ایز قومندان پر کور په برید کې 15 تنه وژل شوي دي. د اوروزګان مرستیال ولی سعید سعادت ناصری ازادي رادیو ته وویل تېره شپه په دې برید کې سیمه ایز قومندان سلطان محمد هم وژل شوی دی.
د په کور کې طالبان هم لیکلي خورک هم شهید شوی دی او ځامن هم موجود دی. نور څه یو سرباز هم دغه هم شهید شوی دی.
د ورسته یو معلوماتو لمخې په دې پیښه کې 3 تنه ژوبل شوي دي. سلطان محمد د چوری د ولسوال ورور او د سیمه یو مخبر و. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له تاجک چارواکو سره د خبرو لپاره نن تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي حنیف اتمر به دوشنبه ته په دغه دوه ورځني سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان په ګډون له جکپورو چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړتیا پر مختلفو مسئلو به خبري وکوي. امنیت، سرحدي چارې، ترانسپورت، پانګونه، سوداګري، ترانزیت او انرژي هغه برخې یادې شوي چې دواړه او به پر خبري وکوي. د هغه پاکستانی ډاکټر د روحي وضعیت د معاینه امر ورکړی شوی چې د امریکا په مینوسوټا ایالت کې د تروریزم په تور د مارچ له میاشتې راهیسې په توقیف کې دی. محمد مسعود په یو مورد کې یوې بهرنۍ تروریستي ډلې ته د مادي ملاتړ پر هڅې تورن شوی دی. نوموړي چې د مایو په نوم په یوه څېړنیز کلینیک کې کار کاوه د اف بی آی یوه خفیه پولیس ته ویلي وو چې د اسلامي دولت ډلې ته یې بیعت کړی او غواړي چې په یوازې سر په متحدو ایالاتونو کې حملې وکوي. هغه همداراز لیوالتیا ښوولې چې غواړي سوریې ته ولاړ شي چې د دې ډلې لپاره په جګړه کې برخه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت پروند کورونا وایرس ضد واکسین په اړه یو طرح وړاندې کړ چې لمخې هر څومره ژر چې یو واکسین په خوندي او اغیزمن ډول جوړ شي هغه په وړیا ډول ټول امریکایانو ته ورکول کیږي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز مشر رابرټ ریډفیلد او د فدرالي ادارې نورو چارواکو د واکسین دغه کمپاین په یو راپور کې کانګرس ته وړاندې کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د ایران له باندنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ونه ویني. پامپیو دا غوښتنه پرون د ټویټر له لارې د نوید افکاري د اعدام په عکس العمل کې وکړه. د وویل تر څو چې ایران د نوید افکاري ورونه او بهرني بندیان خوشي کړي نه وي، د ایران د باندنیو چارو وزیر ته د کتنې لپاره بلنه نه ورکوي. روسه لدی چې د هریکن سالی په نوم توپان د امریکا د خلیج ساحلونه وځپل، سیل د سمندر د غاړې د شارګیو او مینو سړکونه واټونه او پلونه زیانمن کړي او د برېښنا ستنې چپه کړي دي. دا توپان چې سرعت یې په ساعت کې 115 کیلومتره و، پرون له باران سره د فلوریدا او الاباما ایالتونو په ساحلي سیمو کې پیل شو او د کورونا وایرس خپرېدا د نیوزیلند اقتصاد تر ټولو له سخت ځوړ سره مخامخ کړی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د نیوزیلند اقتصاد روان کال په دوهمو درو میاشتو کې د کاربن